ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوی په نیم ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو قربانا منزه شهید یم. نن د دوشنبه یا ګل او راز کال 2021 د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 8 په کابل کې و نیم او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې افغان حکومت د دغه سازمان د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. اخوا پاکستان وایي چې دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې یوې سیاسي لوزنامې ترسره کیدو پورې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کیدو په حق کې دي. بلورته د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل چې د ریاست پر ضد د نفرت راپارولو او ترهګرو د مالی مرستو په تورونو په 3 فبروري د عدالت نه نیول شوی و، نن په پیښور کې د ترهګری عدالت په ضمانت د هغه د آزادېدو لپاره خواست رد کړی دی. بلخوا په میانمار کې پوز د راپرځول شوی مشر آنګ سان سو چی د بند موده نوره هم غځولې ده. د ملګرو ملتونو سکرټري جنرال انټونیو ګوتریس ویلي دا ډول بندیزونه او د مدني او سیاسي فعالانو نیونه ډیر د اندېښنې وړ ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. دا مهال زو د خبرونو تفصیل ولورئ. ته د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې افغان حکومت د دغه سازمان د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د ولسمشر غنی د ویان مرستیالې فاطمه مرچل نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې ناتو له افغانستان سره اوږدمهاله مشارکت لري او د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څخه یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تمې پر ځای وساتي چې د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د زده کړې مشورې ورکولو او مرستې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت غځېدو او یا پای ته رسیدو په اړه د روانې میاشتې یعنی د روانې فبروري میاشتې پر 18 نیټه او 13 په یوه غونډه کې پریکړه وکړي. اخوا پاکستان وایي چې دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې یوې سیاسي لوزنامې ترسره کیدو پورې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کیدو په حق کې دي. پاکستانی چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه را روانه ونې کیدونکې ده. بلورته د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل چې د ریاست پر ضد د نفرت راپارولو او ترهګرو د مالی مرستو په تور په 3 فبروري د عدالت د ننیول شوی و، د ګل یا دوشنبه په ورځ په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت د هغه د آزادېدو خواست رد کړی دی. د هغه وکیل فضل الهي د عدالت نه ویو ای ډي وته ویلي دي چې عدالت د پروفیسر اسماعیل ضمانت خواست خارج کړو، خو چون کې د عدالت تفصیلي فیصله یې نه ده ترلاسه کړې نو لا ورته وجوهات په بشپړه توګه نه دي ورکول شوي. ګلالی اسماعیل هم د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې د پلار د ضمانت خواست په خارج کېدو اندېښنه ښودلې ده. هغه وایي چې د هغې پلار عدالت هم وړاندې کړل نه شو او هغې وویل چې هغه د خپلې ټولې کورنۍ سره د خپل پلار د صحت یا د روغتیا په اړه ډېره اندېښمنه ده او ډېرې ورځې شوي چې د هغه سره خبرې هم نه دي شوي. بلورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما ویلي دي چې د سولې لپاره د خبرو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنې زیاتې شوې دي. یوناما وایي چې د کال 2013 د جنوري نه تر 2021 جنوري پورې په افغانستان کې د دوه خزونه کارکوونکو په شمول 15 شپېته خبریالان او د مدني ټولنې فعالان وژل شوي دي. بلورته په میانمار کې پاوز د راپرځول شوی مشر آنګ سان سو چی د بند موده نوره هم غځولې ده او په دې اړوند د ملګرو ملتونو سکرټري جنرال انټونیو ګوتریس سخته اندېښنه ښودلې ده. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دا خبرونه په یو ټیل 70B 103 چینل باندې هم لیدل شئ. او نن تاسو په خبرونه کې بیلابیل نړیوال او کورنی راپورونه لرو چې تاسو به وړاندې کوو. د لومړي راپور ولوري ته ځو چې څنګه مو تاسو وړاندې په سرټکو کې هم یادونه وکړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې افغان حکومت د دغه سازمان مرستو د دوام غوښتنه کړې ده، خو اخوا پاکستان وایي چې د دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې یوې سیاسي لوزنامې تر سره کېدو پورې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق کې دي. تفصیل یې د دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی د ډی وی خبریال الیاس خان په خپل راپور کې.
پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو په لار د افغانستان د شخړې یو سیاسي لوزنامه تر سره کېدو پورې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ملاتړ کوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه د خبره حکومتي چارواکو په داسې مهال تیر ورځ کړې ده چې د ناټو د دفاع وزیرانو یو مهمه غونډه روانه اونۍ کېدونکې ده چې پکې به دا پریکړه کولی شي چې آیا د راتلونکي مئی میاشت پورې د جنگ ځپلي افغانستان نه ځواکونه راوباسي او که نه. د ناټو چارواکو کو د وړاندې نه اشاره ورکړې چې دوی د ځمکني حالاتو په وجه د مای ډومبۍ نیټې پورې خپل ځواکونه واپس نشي راغوښتي. بل پلو ته د امریکې بایډن انتظامیه د پخوانی امریکني صدر ډانلډ ټرمپ لخوا افغان طالبانو سره شوی امن لوزنامې جاج اخلي. البته افغان طالبانو د خالی پورس په یو بیان کې امریکني او ناټو ځواکونو ته خبرداري ورکړې چې دوی د خپل قبضه نور نه اوږدوي. او د اتوار پورس طالبانو د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د تلو دو درشمه کلیزه په موقع په خپل بیان کې افغانستان کې د غیر ملکی ځواکونو د پاتې کېدل مودا غزولو د سنگینو نتایج و دړه هم ورکړي. یو لړپوري اعلی پاکستانی چارواکي د نوم نخ کار کېدو په شرط ایکسپریس ټریبیون د ویلي چې مونږ نه غواړو چې دا موقع دې ضایع شي او غواړو چې هر یو ډل دې په لوزنامه پاتې شي او پاکستان د امریکاني او نورو نړیوالو ځواکونو په یو منظمه او ذمہواره وتلو په حق کې دي. چارواکو تر مخه چې پاکستان د بایډن انتظامیه سره تماس کې دی او په موجوده صورتحال یو والی راوستلو لپاره چین، روس او ایران ترڅنګ د سیمې نورو هیوادونو سره هم په تماس کې دی. په افغان چارو نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان وایي چې دې حوالې سره په پاکستان باندې به فشار راځي، ولی که افغانستان کې دا جنگ نور اوږدېږي نو د دې اثر به په پاکستان ضرور راځي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پاکستانی چارواکو د دې بیان په اړه طاهر خان وایي
چې پاکستان باندې به ضرور یو دباو راځي، ځکه امریکایان دا غواړي چې دا افغانستان جګړه ختمه شي. که یو طرف ته د امریکې نوې انتظامی ځینې وزیرانو د نظرسانې خبره کړې ده یا ادعا ویلې چې کېدی شي دیم بیا په هغه وعدو باندې پاتې نه شي، طالبان نه پاتې کیږي، لیکن په ټولو بیانونو کې د وزیرانو یو اتفاق هم شته چې هغې د امریکا اوږد جنگ په افغانستان کې دا ختمول غواړي، خپل فوجان واپس راوستل غواړي. نو د هغې دپاره به پاکستان باندې ډېر زیات احتمال دی چې یو فشار وي، او اوس د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو دا به هغه د فشار لاندې دي.
تیر کال د فروری یو کم دیرشمه نیټه باندې د قطر پلازمینه دوحه لوزنامې نه رستو امریکې د افغانستان نه خپل 12,000 ځواکونه د وړاندې نه روخ کی دي او بقایا 2,500 خیال لچ راتلونکي ګرمیانو پورې به راوباسي. خو د امریکې بایډن انتظامیه راتلو نه رستو دا ښکاره نه ده چې د امریکې او ناټو ځواکونه به د پلان مطابق د افغانستان نه راوځي او که نه. دې حوالې سره امریکا به د ناټو د دفاع وزیرانو د فروری په 12 نیټه کیدونکې د ورځنۍ غونډې ته خپل پلان وړاندې کوي. پاکستان دې هر څه ته ډېر د نږدې نه ګوري، ولې چې د دې به په پاکستان باندې نیخ په نیغه اغېز پرېوځي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم په خبرونه کې تاسو سره کلی ویو د ملتیاز خمننه چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او زو د خپل خبرونه دویم راپور ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی چې یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د کال 2013 نه تر 2021 پورې په افغانستان کې د دوو خزینه کارکونکو په شمول 15 شپېته خبريالان او د مدني ټولنې فعالان وژل شوې دي چې پکې 3 د رسنیو سره کار کاوه او 2 د مدني ټولنې فعالان وو. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی دی د ډي وی همکار نوشروان قلندر.
یوناما په خپل رپورت کې وایي افغانستان کې د سولې د خبرو پیل وروسته تر کال 2000 اخیره پورې د بشري حقوقو فعالانو او خبريالانو ترڅنګ قاضیان، سارانه کوونکي، دینی عالمان، د صحت سره اړه لرونکي کسان، سیاسي سیډونکي او د ټولنې نور اهم خلک په هدف کړی شوی دي چې پکې 2 د بشري حقوقو کارکونکي او د مدني فعالانو درې دیش د مطبوعاتو کارکونکي هم شامل دي. یوناما وایي چې په مجموعي توګه افغانستان کې 15 شپېته مدني فعالان او خبريالان وژل شوي دي چې پکې 2 زنانا هم شامل دي. رپورت وایي چې د غبردونو په ټولنه کې ویرون کې اثر پرې خو دي چې له وجې زیات شمیر مدني فعالان او خبريالان او د مطبوعاتو سره کارکونکي نور خلک لګیا دي افغانستان پرېږدي او د پرله پسې بریدونو له وجې د بشري حقوقو فعالانو او خبريالانو شمیر هم راکم شوی دی. د یوناما رپورت کې ویل شوی دی چې دغه بریدونه زیاتره د افغانستان په کابل، ننګرهار، غزنی او غور ولایتونو کې شوی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو د مشن مشري دیبرا لاینز ویلي دي چې د بشري حقوقو د فعالانو او د خبريالانو غږ د یوې آزاد ټولنې لپاره ډیر اهم دی او په داسې وخت کې چې د سولې او د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې کیږي د بشري حقوقو او د مدني فعالانو غږونه باید واورېدل شي نه چې خاموش کړل شي. رپورت وایي چې کال 2013 کې زیاتره مدني فعالان او خبريالان د داعش خراسان ډلې په هغه هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې هدف یې د خاص مواقعو په وخت خاص خلک وو. رپورت وایي دغه بریدونه کال 2019 کې لږ کم شوي وو خو کال 2020 کې یو وار بیا له هغه وروسته زیات شول چې افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او بیا دغه بریدونه خپل انتها ته ورسېدل. یوناما وایي چې افغانستان کې د مدني فعالانو، د مطبوعاتو کارکونکو او د ټولنې د نورو اهم خلکو دا هدفي وجنې وړاندې هم په افغانستان کې روانې وي او په دې وخت په وخت اندېښنې هم ښودل شوې دي خو وایي د کال 2013 د جنوري نه تر 2021 تر جنوري پورې دریو کالو کې دا بریدونه ډیر زیات شول. افغان چارواکي د دې بریدونو ذمہواري په طالبانو اچوي خو طالبانو بیا وخت په وخت ویلي دي چې دوی په دغه بریدونو کې لاس نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاستي چارواکو سموده وړاندې ویلي وو چې دوی په خبريالانو ځنې وسلوال بریدونه ناکامه کړي دي او د ځنې خبريالانو د قتل په تور یې بیا یو شمېر کسان هم نیولې دي. خو په افغانستان کې دننه خبريالان او د خبريالانو نړیوال تنظیمونه په دې باندې اطمینان نه څرګندوي او وایي چې باید د خبريالانو د ژوندونو تحفظ یقیني کړي شي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کرونا وائرس د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د دې وی ګرانولیدونکو او ریډونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زو په دې خبرونه کې غواړو چې تاسو سره سیړنه هم شامل کړو د افغانستان د سولې پروسې په اړه وند او د دې ترڅنګ د پاکستان او روسي بیان په اړه وند چې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ یې کړی دی تر هغه چې افغانان په خپل کې یو لوزنامه ته نوی رسیدلې. په دې اړه زموږ سره ملګری شوې ده د جی واتس یونکو اسماعیل خان صاحب. هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشاله ودان اوس.
اسماعیل خان سه پاکستان وایي چې دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې یوې سیاسي لوزنامې یا جوړجاړي ته تر رسیدو پورې غواړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي، د دې ملاتړ کړی دی. تاسو د پاکستان دې بیان ته څنګه ګورئ؟ دا به د سولې په پروسې کې آیا کوم مثبت رول ولري او که څنګه؟
دا پاکستان ما خیال چې شروع نه دا چې کله دا خبره اوم شو امریکایانو دا راخه چې کله دا په دوها کې خبره تر شو طالبانو سره یو لازمه مخترعه لا هغه وخت هم د پاکستان دا خواهش وو د امریکایانو سره چې څومره خبره تر شوې پای کې پاکستان دا خبره په تکرار سره کوله چې افغانستان په د امریکایي د ځواکونو ته وطن د غچ کمتي هغه په منظمه طریقه سره پکار دي او یو ریسپانسیبل یا زموږه په د احساس په توګه پکار دی. دا چې مخ سره وتل چې کوم دي د افغانستان کې د امنیت لپاره خنډ دی، نو اوس چې بایدن سه د ایڈمنسټریشن د پست اوس کومه خبره یلته نه راځي او تاسو په نظر کې به یلته کې د امریکای د نېشنل سکیورټی کونسل ونډم کې دونکو د بیا واپس د ناتو ونډم را روان ده. نو ښکاری دا چې امریکایان غواړي چې ځواکونه پاتې شي تر هغه وخت پورې اوس پورې خدا و چې د یو دیشم مې پورې بده خیال چې دا ځای وخت پورې بده ځواکونه وتل اوس امریکایان غواړي چې په څه طریقې سره داسې لار روزي مشکله خو ښکاري ځکه چې په لوزنامه کې داسې خبر نشته. طالبانو د دوها چې کوم لوزنامه ده پکې داسې د ډېر زیات سپیس نشته دی. خو امریکایان او دغه دا غواړي چې کم از کم تر هغه وخت پورې دا ځواکونه پاتې شي تر څو پورې چې په افغانستان کې د سولې لوزنامه لاسلیک نشي د افغانانو د مختلف ډلو ترمنځ، نو دا یو مسله جوړ شوې ده. پاکستان د مخ په خیال داري چې اغلی غواړي چې قسم کېږي دوه خبرې دي، یو خدای چې غواړي چې د سولې د پروسې د لارې دي د افغانستان د قضیه د قضیه چې کومه ده د دې سیاسي حل موندل شي، دویم هغه دا هم غواړي چې امریکایان یا خارجي ځواکونه هغه وخت پورې د افغانستان کې چې تر څو پورې د افغانستان سیاسي حل دی راوته.
اسماعیل خان صاحب، کله چې د پخوانی ولسمشر ترامپ اداري یا انتظامی اعلان وکړ چې دوی به تر می میاشتې پورې ځواکونه له افغانستان څخه واسي، نو پاکستان یې هرکلی کړی و. په هغه وخت کې هم طالبان او افغانان په خپلو کې کومې لوزنامې ته نه و رسیدلي. څنګه د پاکستان په بیان کې دغه بدلون راغلو؟ څېړونکي څه وایي؟ آیا پاکستان د کوم سیاسي فشار لاندې دی او که څنګه؟
دا داسې ده چې زما چې څومره معلومات او څومره زما اوکه خدا غوا چې پاکستان پوښتل چې د امریکایي ځواکونو دغه چې کم دی د افغانستان وتل دا دغه سره مشروط وي افغانستان کې د مسلې حل سیاسي حل سره مشروط شي. او چونکه افغانستان کې هغه وخت کې امریکایانو په خپل هم دا وتل چې د امریکې کې دا یو خوشبینی و چې دا مسله به زر حل شي، طالبان او افغان حکومت په خپلو کې زر یو نتیجې ته ورسي. هغه خبره خو پوره نه شوه ځکه چې طالبان هم دې ته پته مو چې وګوري چې آیا ترامپ صاحب دا راتلونکي انتخابات یا ټاکنې ګټي که نه ګټي، او اشرف غني صاحب دی حکومت هم دې په دې ته مو ځکه چې هغه غوښتل چې ترامپ صاحب کوم دوها کانفرنس هغه دوه چې کوم اګریمنټ شو هغه سره د اشرف غني صاحب او داغي پلویان چې کوم یا هغه بنغه کسان چې د طالبانو پر ضد دي عبدالله صاحب یا حکمت یار صاحب دي دغه ټول چې کوم دي هم دا وختل چې د لوزنامه چې کوم شوه د خیال هم دغه او یقینو چې دا لوزنامه چې شوه د طالبانو په ګټه زیاته ده او د نور افغانانو یا د افغان حکومت یا نور چې کوم پلویان دي داغي په ګټه کم ده. دا هی هم پدې تم وو چې کې دي شي د ترامپ صاحب حکومت لاړو او نوی حکومت رالو د بایدن صاحب، نو دا ټول پروسه چې کومه ده د دې معنی بیا یو نظر واچول شي. خو کاری دا چې دا ټول دا خبرې اوس امریکا کې دا سوچ را پیدا شوې دي چې پدې باندې او پوری امریکا باندې غواړي چې دا دوه دا چې کومه لوزنامه ده هغه یو سره د منځ یو سي او وی پدې باندې ګوري پدې ته ګوري چې پدې کې څه داسې دغه پیدا کېږي سپیس یا ګنجائش پیدا کېږي چې د خپل ځواکونه تر هغه وخته پورې ساتي چې تر کومه پورې طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ چتل نه منې شوي. بل وخت طالبان دغه هم قتل غواړي چې آیا هغه دې ته تیار دي که نه دي تیار او څه نتیجه به ورکړي د دې ته دغه رنګه دوباره په نظر واچوي.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب.
ډېره مننه.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. د محل زو بل راپور ولورې ته څنګه چې تاسو ته وړاندې په خبرونو کې به هم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل چې د ریاست پر ضد د نفرت راپارولو او تر هغه سره د مالی مرستو په تورونو په دریمه فبروري په عدالت کې نیول شوی وو. په خبر کې د ترهګرۍ مقدمه اوریدونکو عدالت د هغه په ضمانت باندې خوشی کېدو خواست رد کړی دی. تفصیل یې سره دغه ټول تاسو ته ساریه قاسم شاه خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل چې د ریاست خلاف نفرت پارولو او د ترهګرو له مالی مرستو ورکولو الزامات کې په دریم فروری د عدالت نه نیول شوی وو، نن په خبر کې د دهشتګردۍ مقدمه اوریدونکو عدالت د هغه په ضمانت باندې خوشی کېدو لپاره خواست هم خارج کړي. د هغه وکیل فضل الهی د عدالت نه ویو ایډیو ته وویل چې عدالت د پروفیسر اسماعیل ضمانت خواست خارج کړو، خو دوی ویل دوی به یو ځل بیا اکبر کوي.
گراؤنڈ سے سدی جب سے خارج کو تو اگر بالا پتہ لگی چیز آگے وہ سدے کا نقل حکم ملاؤ سی تو بیا وہ پتہ لگی چیز سے سو شواہد چی آگے پہ بنیاد باندھے دے عدالت دا ضمانت خارج کا اس بعد آگے فردر ضمانت دا پارا منگا ہائی کورٹ سر رجوع کو امید دے چیز ہائی کورٹ نہ بے ضمانت اوشی.
ګلالی اسماعیل هم د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې د خپل پلار د ضمانت خواست خارج کېدو باندې اندېښنه ښودلې. هغې وویل نن د هغې پلار عدالت ته هم وړاندې نه کړی شو او هغې وویل هغه د خپل ټولې کورنۍ سره د خپل پلار صحت په هکله ډېره اندېښمنه ده او څوره ورځې وشوي چې خپل پلار سره خبرې هم نه دي شوي. د پښتنو د حقونو غورځنګ پښتون تحفظ تحریک چې ګلالی اسماعیل هم یو فعال غړی وه، د دغه تحریک یو فعال غړی او قانوندان شهاب خټک د ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ دغه قانوني ستونزو په هکله وی وی ډیو ته صدا وویل.
او افسوس دا ده چې دا فیملی چې دا د ټول عمر د هیومن رائټس لپاره کار کړی دی، د دې د ډیګنیټی اف مین لپاره کار کړی دی، د دې د رول اف لا لپاره کار کړی دی او هغه نن د جالي او بوګس کیسونو په ذریعه سره په هغې باندې د ټیررزم الزامات لګي، نو دا زما په خیال یو ډیر غلط ټرینډ روان شوی دی د پاکستان د ادارو د طرف نه او باید چې اعلی عدالتونه او د هیومن رائټس چې څومره تنظیمونه دي چې هغه د دې نوټس واخلي او د دې خلاف اواز پورته کړي.
د کال 2019 مئی میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو باندې په اسلام آباد کې یو احتجاج کې نیوکه کول وروسته د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ملک نه تښتېدو باندې مجبوره شوه او هغه اوس امریکا کې ده، خو د هغې شاته مور او پلار د قانوني مسلو سره مخ دي. د هغې شپږ شپېته کلن پلار او یو کم شپېته کلن مور عزلفت دواړه کله یو او کله بل تور کې نیول کېږي او عدالتونو ته وړاندې کېږي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
اما حال زو د میانمار ولوري ته چې په میانمار کې په وځ درا پرځول شوې مشر یانګ سان سوچی د بند موده نور هم غزاولې ده او په دې اړوند ملګرو ملتونو سیکریټري جنرال انټونیو ګوتریس سخت اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې ستاسو دغه ټول تاسو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په میانمار کې دوی اونۍ وړاندې د واک ترلاسه کولو وروسته پوج آنګ سان سوچی په غیر قانوني توګه د وارد سوو ورلسونو ساتلو په تور سر شار کې د هغې په حکومتي کور کې زندانی کړې وه. د هغې د بند موده نن د دوشنبې پر ورځ ختمېده، خو د مدافع وکیل وایي جج دغه موده تر راتلونکي چهارشنبې پورې غځولې ده. دا په داسې حال چې نن هم د میانمار په بیلابیلو برخو کې احتجاج کوونکي راغونډ سوي وو او د هیواد په زیاتره ښارونو کې پوځي عسکر او موټران د امنیت ساتنې لپاره پر ځای کړل سوي وو. چارواکو د شپې له مهاله د انټرنیټ نظام پرې کړی و. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس ویلي داسې بندیزونه او د سیاسي او مدني مشرانو نیونه د ژورې اندېښنې خبره ده. تیر ورځ د ګوتیرس ویاند په یو بیان کې ویلي چې سیکرټری جنرال د میامار په وضع ډیر اندېښمن دی چې پکې د طاقت د استعمال زیاتېدل او په ویل سوي ډول د نورو پوجي ګاډیو په لویو ښارونو کې ګمارل شامل دي. نوموړي د میامار په پوج او پولیسو ژغ کړی چې د خلکو د سوله ییزو اجتماعګانو د حق دی پوره احترام وکړي او په مظاهره چانو دی د جوابي حملو نه کول یقیني کړي. بیان کې ویل سوي چې د امنیتي ځواکونو له اړخه د تشدد د جاري ساتلو او ځورونو لړۍ د قبول وړ نه ده. په عین وخت کې د میامار لپاره د امریکا، کینډا او د اروپایي ټولنې د 12 هیوادونو سفیرانو په یو ګډه بیانیه کې د پوج لخوا د مواصلاتو نظام د خرابولو غندنه کړې ده او د میامار له اولس سره د خپل ملاتړ اعلان کړی. بیان کې ویل سوي چې نړۍ د هر څه ګوري او په امنیتي ځواکونه یې ژغ کړی چې په مظاهره چیانو او په ملکي کسانو دي له تشدد څخه ډډه وکړي څوک چې د یو قانوني حکومت د راپرځولو د اقدام په خلاف احتجاجونه کوي. د اتوار په شپه ناوخته سفیرانو ویلي چې دوی د سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او سرکاري ملازمانو د نیولو غندنه کوي او د خبریالانو ځورونه هم غندي. پرون د یکشنبه پر ورځ شمالي ایالت کاچین کې د برېښنا له یو مرکز سره په مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځواکونو په احتجاج کوونکو ډزې کولې چې تیتو پرکې کې، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه ډزې د ربړ د ګولې وي که د اصلي ګولې وي. د پوج یو سینیئر جنرال مین آنګ هینګ چا چې د کودتا مشري کوله تیر اونۍ په خپل ټلویزیوني وینا کې ویلي وو چې د رښتینی او منظم دیموکراسي لپاره به نوي انتخابات کوي، خو دا نه دی ویلي چې دا انتخابات به کله تر سره شي.
زماده په یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د ډی وی خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، خو تاسو مه هیروي چې ډی وی ستاسو لپاره ټولې ټلویزیونی خپرونې بیرته له واشنگتن ډی سي سټوډیو څخه پرانستلې دي او تاسو کولی شئ چې نیخ په نیغه دغه خپرونې وګورئ. او نن یعنی د دوشنبه په ورځ د فبروري په 15 نیټه تاسو به هم اوریدلی او لیدلی وي چې د ډی وی د روانو چارو خپرونې ونه د ټلویزیون د لارې خبريږي او پیل شوې ده. او د دې خبرونه کوربه رحمان بونيري دي. او د دې ترڅنګ تاسو په څو شیبو کې کولای شئ چې د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه د زموږ همکار نصر الله خان سره وګورئ او هغه سره هم په خبرونه کې کولای شئ د ټلیفون د لارې مل شئ. همدارس د وی بشیرینو خبرونه کولای شئ چې دو ساعته خبرونه د په ټلویزیون باندې په یوټل سیټ 70B103 چینل باندې وګوري او په خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه هم ولري. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عابد حسین اخلم اجازه ستاسو تاسو په لوی لاس بارم سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2023 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، نن به زموږ موضوع وي چې حکومت ولې غواړي چې په مدرسو کې د اصلاحات وشي. په دې باندې به زموږ سره میلموي مفتی اختر اورکزی چې اسلام او اکسټریمیزم یا اسلام او انتها پسندی باندې لیکل هم کوي، په امریکا کې لیکچري هم ورکوي او میشت هم په امریکا کې دی. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، اوس ورځو یو وړه شانتې دمه اخلو او بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو. دا د وایس اف امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. موږ سره په دې وخت کې موجود دی مفتی اختر اورکزی صاحب. هغه ته به هرکلی وایو. مفتی اختر اورکزی صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني
مفتی صاحب. زموږ سره یو رپورټ زموږ همکار د اسلام آباد نه را لېږلی دی. دا رپورټ به واورو او بیا به خبرونه مخ په وړاندې بوزو.
د ورسپانډان د رپورټ تر مخه مذهبي عالمانو او د مدرسو د تعلیمي بورډ استادو خبرداري ورکړي کو غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د پارلمان مخې ته په احتجاج کینی. هغوی د نوي تعلیمي بورډ د جوړښت په حکومتي ګام هم ټکونه کړي او تورې لګولې چې د دې مقصد د دینی مدرسو او په هغې کې د زده کړو ترلاسه کوونکو قابو کول دي. دا معامله پنډه خار کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې امیر عتیق الرحمن او د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضي عبدالرشید او نورو غټ خبری کانفرنس کې راپور تکړه. د ډاکټر عتیق الرحمن وینا و چې د بیلابیل مکاتب فکر عالمانو، مذهبي مشرانو او د مدرسو د 15 تعلیمي بورډ استادو د وقف املاک اکټ 2000 او د هیواد د مدرسو لپاره د نوي تعلیمي بورډ د جوړښت پر ضد د احتجاج لپاره شریکه تګلارې هم ترتیب کړي ده. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو لاندې مذهبي مدرسې مرکزی بهیر ته راولي او لدې لپاره د مدرسو د اندراج عمل هم پیل کړی دی. مطبوعات د حکومتي سرچینو دخلی لیکي چې په هیواد کې موجود د 3000 مدرسو څخه یوازې 295 مدرسو د اندراج لپاره اسناد جمع کړي دي. ښکاره دی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د غور روستو مرکزی حکومت د وقف املاک اکټ ستمبر کال 2020 کې منظور کړی وو. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس ترجمان سراج الحسن وایس اف امریکا ډیوته صدا سوایي.
غټ اختیار ورکړی شوی کنه جی، لکه مثال اوقاف او چې کم منسٹر وی اډمنسټریټر اوقاف وی، دا چې کله مو غوړی یو مدرسه بندول شي، جماعت بندول شي، او بل موږ دا ورته وی دا خو صرف جماعت او مدرسې پورې خاص نه دی، چې کله وقف یو بل راشي بیا خو هسپتالونه هم وقف دي کنه جی. کله هسپتالونه وقف کی دا خو ټول مثال متسره کیږي ور سره نو پکار دا چې کله یو فریق د یو فیصله سره متسره کیږي نو هغه بیا ټول راو غوړی کنه جی. او بل زموږ ملک کې بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم شته، نو پکار دا چې دا قانون نو به تلوا غیر شری پهلو ځکه دې کې ډېر دا قانون کې دا سي ډېر
د پاکستان د تحریک انصاف په حکومت کې د مذهبي عناصر لخوا د ریاست د ګامونو پر ضد د احتجاج رواج سیوا شوی او وړاندې ورځو کې وزیر اعظم عمران خان د سختدریزه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د شوی لوزنامې لاندې په پاکستان کې د فرانس سفیر د هیواد څخه د وښکلو معاهده هم کړې وه او ویلو چې دا معامله به پارلمان ته وړي. وتلي خبریال او د سختدریزه مذهبي عناصرو په فعالیتونو نظر لرونکي څېړنکار اعزاز سید وایي که په وقف املاک اکټ باندې په صحیح ډول عمل وشو نو دا به ریاست مضبوط کړي او دلته به د مولیانو زورواکي راکم کړي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړی وای د وقف املاک اکټ 2000 د قانون مخکې مدرسې او جماعتونه د حکومت د انتظام او سار لاندې نه وو.
اس قانون کے تحت جو ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو ہر مدرسے کو چیک کرنے کا اور اس کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا بھی اختیار آ گیا ہے.
هغه وای د دې قانون لاندې د هر ضلع ڈپٹی کمشنر ته د مدرسې او د هغه د اکاؤنٹس کتلو اختیار ترلاسه شوی دی او کچری ڈپٹی کمشنر دغه مدرسې مشکوک ګرځوي، نو د هغې اختیار هم په خپلو لاسونو کې اغستې شي. د هیواد د دینی مدرسو د تعلیمي بورډ لخوا د احتجاج ګواښ په داسې حال کې شوی چې د اف ای ټی ایف غونډه د 22 نه تر 25 فروری پورې ټاکل شوې ده. پاکستان چې دا وخت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ نوملړ کې شامل دی، په دغه غونډه کې به د پاکستان په اړه پریکړه کیږي چې په خړ نوملړ کې وساتل شي او کو د دې نه لرې کړي شي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره مفتی اختر اورگزی صاحب را سره دی. مفتی صاحب، تاسو د بولنی پښتنه دا وکړو چې د پاکستان حکومت ولې په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي؟ د دې وجه اف ای ټی ایف دی کنه؟ دا د وخت ضرورت دی چې په مدرسو کې د اصلاحات وکړي شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبره داسې ده چې پوره دنیا کله چې اسلامي نړۍ باندې موږ غور کوو، الته سداسي ادارې مذهبي یا غیر مذهبي، تعلیمی، سرکاری، نیم سرکاری ادارې شته چې هغه د حکومت عملداري نه بهر وي. جواب دا دی چې نه. پخپله دلته امریکا کې تاسو وګورئ، اره یو کور هم ته جوړولې شي سوپرې چتا مختلفو ادارو نه داغه نقشه او داغه امکانات او داغه زی زگی ټولو باندې غور نه وی کړي. اندر کی کا چرچ وی، کا مدرسہ وی، کا اسلامک سینٹر وی، اندر کی کا بلی ایریا کی دا تعمیرات و یو سلسلے کی گی، نو پورا دنیا کی خصوصاً داسی اداروں باندې نظر ساتلے کی گی، کم ادارے چپ سماج کی، کم ادارے چپ ملک کی، کم ادارے چپ اہل وطن باندی ڈب اثر غرضے. نہ داس نوی خبر نہ چھ پاکستان داسی ولی گی. سوال دادی چھ پاکستان تا ڈیر مخ کی داسی کول پکارو او کنو پکار؟ یقیناً پکارو. خو پدی کی کلش منگ وطن عزیز نظام باندی خبر کو، نو زمنگ وطن عزیز نظام صرف دانش فرسودہ دے بلکہ دا اذکار رفتہ دے، دا خلقو اعتماد پا سسٹم باندی نشتا. ٹولو نزیات ظلم دا زمنگ پا عدالتونو کی گی، او ٹولو نزیات جہالت دا تعلیمی ادارو کی خوری گی، او بشمار مثالون دی که غن موضوع جوڑی شی. نو کل چی دا مذہبی ادارو او دا مذہبی نمائندگانو معاملہ راشی، نہ هغوی تا زمونگ دا سسٹم خرابی و زمونگ دا سیاست دانانو منافقت نور خلقو نزیات واضح دے، نہ هغوی پا دی خبر وانی پوہی گی چی زمونگ دا ملک نوری ادارے کمی چی دا حکومتی سرکاری نظر او مراعات لاندې چلیږي دغه صورت حال څه ده. نو دوی سو وی چی تاسو اغستر ته ورسولې وس مدارس تاسو پلاس کې اغستل غواړي، د دې حشر به هم هغه نور ادارو نه مختلف نه وي کوم ادارې چې تاسو پلاس کې. نو د دوی تحفظات هم په ځای دي، او د هغه ضرورت چې یاره ملکی نظر لاندې د دا ټولي ادارې راشي دا هم د وخت ضرورت دی.
مفتی صاحب، یو خبره خو بله هم دا ده چې په مدرسو کې یا لس ملایان یا شل ملایان یا دیرش ملایان بنی تلی چې څوک به وجله وي د مذهب د سپکاوي په تور باندې، که هغه بار په عامه دنیا کې هم وي او که په عامه ټولنه کې هم وي. په سکولونو په یونیورسټیانو کې دا ډېره واضح لیدل شوي، که د مشال خان کیس دی، که هغه د عدنان د بن والی یو کیس وو، او که داسې نور داسې واقعات کیږي. نو د دې مقصد مطلب خدا شو چې بیا دا تندروي چې کومه دا زیات تر په سکولونو کالجونو کې خورېږي نه چې په مدرسو کې.
دینه انکار نشته، خو زه دیتا به انفرادی نظر سره ګورم. انفرادی حواله سره په مدارسو کې چونکه د احترام او د عقیدت یو نظام قائم دی، او مدارس دی حواله سره لوی کردار ادا کوي. خو خبره ادا ده، کله چې موږ د پاکستان تاریخ باندې غور کوو، کله چې موږ د افغانستان تاریخ باندې غور کوو، کله چې موږ د کشمیر پس منظر ته ګورو، او کله چې موږ د مختلف وفاقونو او د مدارسو مختلف نصابونو نتایجو باندې غور کوو، نو بیا د فسادات دومره لیست دی چې د هغه موازینه مونږ په سکول او په یونیورسيټي انفرادي واقعاتو سره نشو کولای. او بل کوم نوم تاسو واغستو، داغه هم سنا سره تعلق او پس منظر هغه مذهبي یورو سره دی. سوال دا دی چې کوم داسې خلک وو چې هغوی دا رد عمل پیدا کړلو؟ نه، دا معامله د سکول او د یونیورسيټي نه ده. معنا دا دی چې د مدارسو د نصاب یا یو خاص ذهنیت چې هغه مذهبي پس منظر لري، دا هغو دایرې اثر کالج او یونیورسيټي پورې خوره ده. او تاسو ته دا اندازه ده چې الته د سیاسي ګوندونو په مقابلې کې د یونیورسٹی او د کالج عمله سمره به اختیار ده.
حقیقت مفتی صاحب یو په دې سکولونو کې غوال کم شوې دي، مونږ هم ډېر وال خړلې دي، د استادانو خو سره غوال ډېر زیات کم شوې دي، خو کله چې په دې مدرسو کې دا ماشومان زیاتره نن سبا د ویډیوګانې خبرې شي یا وایرل شي، په دې کې چې دا کم وال لیدل کېږي، نو تاسو دې په حق له سوای
عموما هغه مدارس چې هغه د مدارس نمائندگی کوي هغه کې خدا صورتحال بهر حال نشته دي، خو کومې چې مدارس کلی په ستا باندې قائم دي، په خارونو کې په سیمانده علاقه کې چې کوم قائم دي، نو التا ظاهره خبره ده التا د فیملی سیستم لګ مضبوط دی، او په فیملی سیستم کې ګورا چې یو بچی خپل حق نه خبر نه دی، خپل لور خپل حق نه خبر نه دی، نو د ظلم بیا مختلف رنگونه دي، نو هغه هم کله چې بچی نه سره جوړول غواړي نو نور هم امکانات هغه ته نه وي، خو هغه نږدې مقامی کلی کې کوم چې نیم خوان دا مولوی صاحب دی یا قاری صاحب دی یا حافظ صاحب دی یا یسو صورتونه یاد کړی وي، دغه تربیت هم مور او پلار داسې په وهلو ټکولو باندې کړی وي چې تا غته بچي حواله کې ودا ورته وای چې ماته د دې سرمن نه د پکار ماته دی اډو کې پکار دی، نو هغه خو هغه ته خدای اختیار ورکړل. او بل طرف ته غربت دا زمونږ د انسانانو دشمن دی، غربت داسې وي چې دغه نور داسې ضرورت وي چې پوره کیږي نه، نو هغه ټول کوم فرستریشن چې کوم دی ماشومان باندې او باسي لکه څنګه چې بے طاقت او کمزور خاون په خزي باندې او باسي، نو د دې وجنا دغه مسلو ته موږ صرف د سکول په صد باندې نه ګورو، بلکې د سره یو زمنګ سماجی او ویل یوز یو باقاعده سیستم تړلې دی. یقینا کدا خبره مونږ بحث ته نه وای راوستي زمونږ د گفتگو به ناکافي وای، مدارسو کې چې کوم داسې کوم واقعیات مخې ترازی د ډیر زیات دردمن وي، کله چې سوشل میډیا کې زما نظر لاندې تیریږي نظر پوره ویډیو نه شم کتلې، او زما په ذهن کې یو خاص رد عمل پیدا کیږي، نو که زه تاسو نه تپوسو کما چې دلته چې مونږ ته کافر ملک وایو په مغرب کې خصوصا په امریکا کې، ته داسې تصور هم کولای شي، تصور هم کولای شي چې داسې به سوشي، معنا دا دی چې زمونږ د نظام رسائی نشته دی، کمزورتیا ده. د دې لپاره چې داسې واقعیا وشولا د مدارسو کسو کوی چې یاره د حکومت عملداری لاندې راتک پکار دی، هغه نورستو به داسې ودرېږي، دا منطق نه دی، دا خه دلیل نه دی، دا د انساني تشدد یو عام واقعا ده، کوم واقعا چې په سړک باندې کیږي، کوم واقعا چې په بلیلاری کوسی کیږي، دا یو داسي واقعا ده چې دا انسانیت نه خلاف ده، نو کله چې یو داسي عملی نظام قائم وي نو بیا به څوک داسي جرأت نشي کولای.
مفتی صاحب یو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی، او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی، او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي، او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو، او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
د د وایس اف امریکا ډیوه د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره په دې وخت کې موجود دی مفتی اختر ورغزی صاحب، چې هغه موږ تپوسونه کوو. مفتی صاحب، په زیاتره موږ ګور په کراچۍ کې وی، په لاهور کې وی، پاکستان په هر برخه کې وی، خو د پښتانه چې کم دي د په مدرسو کې ډیر زیات دي او د مدرسو کې تعداد د پښتنو هم زیات دی. بیا چې کله د مدرسو نه د سټوډنټان راوځي، نو بار بیا دوی ته د سکول نه وی، لکه د اقتصاد یا د ګټې وټې دوی په سبا باندې بیا خبر نه وی. نو د هر یو کس لپاره خو جماعت یا مدرسه جوړول به هم اسانه نه وی. د دې تاسو څه حل ګوري؟
دا داسې اهم سوال دی چې پته لګي خاموشي کې ما د دې خبرې اظهار وکړل چې دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ دینه انکار کوو، یا دې حواله سره زه تاسو ته درایل درکوم، نو دا به مناسبه خبره نه وي. د مدارسو د نصاب او د نظام د اصلاحاتو حواله سره په کوم جزئیاتو باندې انګشت نمایي کیږي، دا خبره هم په کې سره فیرسته. لازم ده چې مختلف وفاقونه دی و هر وفاق تحت په زرګاو مدرسې کار کوي، صرف پنځه وفاقونه نه، بلکې د نورستو اته وفاقونه نور دي چې هغه خلک کشمیر کې نشماروي، خو دغه اثر په سماج کې خوشتا، په معاشري کې خوشتا. داسې خلک چې بار وزي، ناغو یا به مدرسه جوړوي یا به جماعت جوړوي، که ضرورت وي او که ضرورت نه وي. نه د حکومت چې غواړي چې دا شي، نه د یو خاص نظم تحت قائم شي، نه دا ټول شي، نه دغه په دایري کې راځي. خو کا تاسو وای چې دی باندې زمونږ علماو اسلافو چا طرف ته چې دوی خپل نسبت کوي، هغه کار نه دی کړی، نو دا به غلط وي. په تاریخ کې خود هغه خبره منلې شوی نه ده. مثلا هغه زماني کې حسین احمد مدني رحمت الله علیه، هغه دا باقاعده یو نصاب مرتب کړل او دوی ته دا ویلو چې تاسو دا د نصاب حصہ جوړ کړئ، چرخداری کول، حدادی کول، نجاری کول، سیاغت کول، سبابت کول، گڑی سازی کول، جلد سازی کول، و اندر کی خیاطت د درزی کار از د کول. او نن سبا زمانی کی دا خدا هغه زمانی ضرورت وو، دا د هغه زمانی غ مشین وو، دا د هغه زمانی غ صنعت وو چې د مدارس کی د دیشی د عام کولو جڑا وینا درخواست حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کړو. اغه نورستو ک تاسو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو غټ نوم دی، هغه لیکي چې زه په چغو چغو وایم او زما خبره څوک نه اوري. تاسو په خپل مدرسو کې د ریلوی د ډاکخانه کوم ضوابط، د تعزیرات هند د کوم قوانین زده کړه ده، دا تاسو په خپل نصاب کې شامل کړئ. دا د هغه دور ضرورت وو. هغه نورستو یو بنوري ټاون کوم ځای نه چې زما فراغت هم شوه دی، یوسف بنوري رحمت الله علیه په نوم باندې یادی کی. نو یوسف بنوری رحمت الله علیه ټولو نه زیات لیکل په دې خبره باندې کړی دی چې خدا را تاسو د نصاب بدل کې او کوم قوم د مذهبي نمائندگانو معاشي بوج په عامو خلکو باندې وی، الته خبره کې اثر نه وی، او دا غربت او معاشي بوج دا داسې شی دی چې دا سړی بې ایمان کوي، دا معافی غواړم سړی بے غیرت کوي، او دا داسې وی سړی بے اثر کوي. نه هو دا ویلو چې تاسو درې قسمه تبدیلیانی وکې، کوم تفصیل چې غوی لیکلې دي د ټول احاطه زنه شم کولای، خو په یسو ټکو کې زار اس کم درې قسمه تبدیلیانی تاسو پکې وکې. نمبر 1 تخفیف، غیر ضروری فنون چې تاسو پڑھاوې هغه ختم کې، دې ته تخفیف وای. غیر ضروری بوج تاسو په طلباو باندې ما چوي، د کوم شیینو انتباق چې په عملی ژوند کې نشتا. دویم شی تیسیر دی چې په مدرسو کې تاسو غټ غټ اصطلاحات باندې زور مور کوي، کوم مین تھیم چې د یو سبجیکټ دی، د یو فن دی، هغه خلکو ته تاسو واضح کې، او نفس مضمون سره ماشومان او طلبا تاسو شناسه کې. او دریم شی اثبات او ترمیم دی. اثبات او ترمیم څه ته وایي؟ چکم شیونه مفید دی نن هم، مثلا قران دی، مثلا حدیث دی، مثلا تاریخ اسلام دی، مثلا فقه دا دی، فقه جزئیات دی، مثلا صرف و نحو دی چې د قران او د حدیث د علومو د تفسیر حواله سره یو غټ کردار ادا کوي، د شینه تاسو وساته. او ترمیم دی ته وایي چې نن جدید کوم علوم دی، مثلا د لیکر کړي دي، ابو الکلام آزاد هم دی طرف ته اشاره کړي دا چې کوم مدرسې نه پنځل شپاړس کالو تیرون کی یو عالم دین او فاضل تا ته وایي چې ته په عربي کې درخواست ولیکانو دی، په جدید عربي کې درخواست نشي لیکلې. او کوم یو سورټی چې دی ولي کی کته اهل عرب ته هم هغه پیش کې نه غوې دا د کوم دور د متنبی د دور عربی دا نغه دا ویل چې دا سو جدید عربي ادب او انشاء پکې شامل کې اندرنګي جدید علم کلام دی وخت کې علم کلام د میټا فزکس حواله سره د بایو حواله سره خپل د فزکس حواله سره د ساينس حواله سره د مذهب پاړي کوم سوالات چې پورته کیږي زمنګ مدرسې ورا خلق هغه نه ناشنا دي اندرنګي تاسو جدید ریاضیات دي دغه پکې شامل کې فلکیات پکې تاسو شامل کې دی وخت کې جدید بینکینګ سیستم چې دی دغه باندې تاسو غور وکې پاخیر کی د معاشیات حواله سره اغه و اته سفید کی کړي دي او دوی ورته ویلي دي چې تاسو د حقوق العباد په معاملې کې سوپری چې جدید معاشیات نه خبر نه نو د جدید رجحانات او سوالات او جوابات زموږ د مذهب یو نمائنده نشور کولای دا داسې شی دی چې زموږ اسلاف همیشه د دې ضرورت محسوس کړي دي نن هم د اوازونو پورته کیږي خو نا سوال داده چې دینه باوجود د اصلاحاتو صرف یو اړخ دی بشمار یو لس اړخونه نور دي چې د مدارس حواله سره د اصلاحاتو په اړه کې پاغه کې د ترمیم د اسباب اثبات د تخفیف او د تیسیر ضرورت ته خوده چا مفادات دي سره متاثر کیږي خبره دادا چې مذهبي ادارې دا سیاسي تسلط کړي او د خلکو سیاسي ووټ دي سره وابسته دي او په یو دور کې د مدارسونو د تشدد حواله سره کار اغستلی شوې دي مونږ د دې وفاق خبره کوي چې وفاق المدارس ملتان دی وفاق تنظیم المدارس دی وفاق المدارس سلفیه دی وفاق المدارس دیوبند دی وفاق المدارس بریلوی دی وفاق المدارس د عرب د تر مدارس جماعت اسلامي دی دا پنځه بډونه مونږ یادو او کله چې حکومت رابطه کوي خبره کوي میټینګ کوي غم دوسر کوي دین علاوه بشمار هغه وفاقونه بشمار خونه خو ګڼ شمیر هغه وفاقونه چې هغه د دوه تحت نه دی ولې نه دي ځکه چې دوسرے دغه اختلاف و چنانچې وفاق المدارس ملتان سره کچا سیاسي اختلافات راشي نه دغه مدارس هم ترې جدا کی اندرنګي د وفاق اتحاد المدارس مردان دی وفاق المعارف ملتان دی تنظیم اسلامي مدرسې دي الهدى انټرنیشنل تحت مدرسې مدرسې چلیږي جماعت الدعوة زی تفصيلات نه بیانومه پنځه پنځوس مدرسې کوم وبش دغه په تحت چلیږي جيش محمد تفصیلات او طرف ته زنا زما د وی تحت بشمار مدرسې کار کوي سپای صحابه تحت بشمار مدرسې کار کوي اندرنګي د سپای صحابه په مخالفت کې د شیعه مدارس چلیږي بشمار مدرسې دی الته او تاسو راته وای چې یو مدرسه د شیګانو وي هغه کوم ذهن ور کوي خپل طلبه وتا یو مدرسه چې هغه د شیګانو خلاف وي او د وی تحت په زرګاو مدرسې چلیږي تاسو وای کوم ذهن ور کولای کی د بریلوی مدارس دي کوم ذهن ورکول کیږي ټولو نه زیات زور هغه په لباس او پړګي وغه سیاسي شناخت او مذهبي شناخت باندې کیږي اندرنګي د نور نمونه چې موږ واغو سوراوت در مدارس جماعت اسلامیه دا تقریبا په 2010 کې وفاقي وزیر مذهبي امور چېغه خپل هم ډیر تکړه سړی وو کله چې وایم خپل هم ډیر تکړه سړی وو معنا دا دی چې هغه نورست کوم سلسله چې د مذهبي امور روانه ده یو ان پټ سړی په دې مانو کې چې هغه مدرسې نه خبر نه د مدرسې نصاب نه خبر نه په مدارسو کې د کوم ذهنیت پرورش کې یغه نه خبر نه د خلکو مزاج نه خبر نه په خپل سیستم نه خبر نه غټي کرسي باندې ناشته زګه چې په دې وخت په هغه وخت کې حکومت چې کوم قائم دی دا هغه سره د ورډ بینک حصہ ده نو هغه مذهبي امور شي هغه بس اصلاحات وکي هغه بس قائل کی کای دوه ملایان ال د وفاق سره کینی نو هغه بیا بیا بین بجټ نه غایبی بیا نو 2010 کی د مدارس بورډ کوم نظام متعارف کول او کوشش چې ډاکټر محمود احمد غازی صاحب کړي وو چې هغه خپل ډیر تکړه سړی وو هغه نظام چې کله د مدارسو دا بورس دا وی کې خدل دوی په خندا او کول تخت ته کم زین راغلي د ټکی زما خپل دي خو هغه انداز معنا دا دي چې هغه درخور اعتنا و نه غړل هغه نو رستو 18 وی ترمیم تحت تا اختیارات صوبو ته ورکړل او صوبو کی بیا استاد سکول سیستم صوبو کی بیا استاد پولیس سیستم صوبو کی بیا استاد عدالت سیستم صوبو کی کله چې بیا د خود مختاری تحت تا کوم بجټ ورشي وفاق چي دی هغه اول نه اغاز د خپل بجټ خساري سره وکي هغه بیا ورلد بینک او آی ایم ایف نه خپل شرایط باندې د هغه په شرایط باندې قرضه والی نو بیا خو بشمار شي نو تکي په هغه کې د مدارس حواله سره هم ظاهره خبره بیا مختلف بوډونه وي نو مختلف ذهنیت به پیدا کیږي او تا نور بوډونه متعارف کړل زه یو ورکوټه مثال در کوم چې زمونږ حکومتي فرد زی یو هغه مدرسې ته یا د مدرسې یو نظام ته په کروڑاو پیسې پاس کوي، فند پاس کوي. کتا سو دغه پس منظر باندې ته غور وکي، ولې پاس کوي؟ ځکه چې په دغه وخت کې مذهبي سیاسي ګوندونه چې هغه د مذهب چتري لاندې سیاست کوي، هغه ګوند د هغه پارټي مخالف ته نو تاغه فند ورکړي. اندر کې دی وخت چې ته لاس مدارس باندې اچي نو دی د وژنا چې وسړي سره سیاسي حواله سره ووټ بینک ته او ته دغه په جړو باندې حمله کولو کوشش کوي، نو ته خپل څومره مخلصي هغه چې څه کوي خو بد کوي، خو ته د اصلاحات او حواله سره خپل څومره سنجیده، دا ټول داسې شیونه دي چې د قابل غور دي. او خپل یاد وساته، کله چې په یو پټي کې تا ازغي کړلې دي، په پټي کې تا بوټي کړلې دي او نن ته فصل کرال پاړې، نه دا داسې نه ته چې ټیکټر راواله او بیا هغه بوټي ونه بسې، دغه جړډي ختم نه کې، دغه تخم ختم نه کې، او بیا ته نوې تخم وکړې او توې سبب دینا سمربار ونه جوړ شي. اټ ډز ناٹ ورک لايك دټ. وجه دا چې دی وخت کې کوم مدارس باندې مونږ خبره کوو، دا 17 او اندرنګي 80 70s او 80s کې زما پختوم داسې ګډوډه ده، خو د پیغام برسي زمونږ 70 او 80 دهای کې دا صورت وای د تاریخ ته زلاس نه اچوم. تا دلته د عرب ملکونو د تقاضو مطابق دلته فندونه وشول، دلته ترینګونه ورشول، او دا غو ویني وبیدې چې تونه ختم شروع دونه ما شو.
دا خو ریاست کړی، دا خو مدرسو ولا پختل نه کوي،
دا سپایي خدوم رزر نه کیږي، وخت به اخلي کدوې پکې مخلص وي.
مفتی صاحب همدا خو ریاست کړی د مدرسو خلکو په خپل نه کړی، بل تاسو وایي چې حکومت د داسې زونه په خپل لاس کې نه اخلي، خو په مدرسو کې د اصلاحات ضرورت ته تاسو کوم اصلاحات وایي چې هغه دی وکړی شي په مدرسو کې؟
اصلاحات هم جهد دي، خو دین مخکې نقطې طرف ته چې دا مدرسو نه کړی نور خلکو کړیو، زما اشاره دي طرف ته نه ده چې چا کړی دي، اشاره دي طرف ته ده چې تا ډیر محنت کړی دی د تشدد پیدا کولو لپاره، تا یو نصاب متعین مقرر کړی دی، او نن چې تا ته دغه تشدد دغه ادارو نه ضرورت نه دی، یا دا دی چې هغه وخت کې ریجنل پالیټکس په بنیاد باندې ایشیایی او مشرقي وسطا قوتونه نور تا ته اجازت نه درکوي، او تا ته وایي چې ته د مغرب بلاک نه راوځه، نو هغه تشدد چې تا شل دیش سلویخ کاله د هغوی تربیت کړی دی، نو دا دومره زر نه ختمیږي، دا به وخت اخلي علاقه دوی سنجیده وي. پاتې شو د اصلاحاتو حوالې سره چې تاسو کوم سوال دی چې کوم قسم اصلاحاتو ضرورت دی، څه سماجي اخلاقیات دي چې لبه کې شاملولو ضرورت دی. یو د معاشیاتو حوالې سره د هنر ورکولو ضرورت دی، لکه څنګه په شروع کې دې باندې مونږ خبره وکړله. دریمه خبره د تدریس حوالې سره، د تفهیم حوالې سره، د خطابت حوالې سره، د تقریر حوالې سره، د هغه اړخونو موضوعاتو چې هغه ژوندۍ موضوعات دي او سماج ته د امن هم آهنګي اتفاق اتحاد او د اخلاقي پرورش حوالې سره فائدہ رسی، هغه باندې د ائمه د خطبه او د مدارس تربیت ضرورت دي. او بیا په نصاب کې ریاضیات شولو، په نصاب کې فزکس شولو، نصاب کې بینکینګ شعبه تدریس ولو، دا شینه شامل اور غواړي، ور سره د انګریزي جبا چې بخپله یو سړی د انګریزي جبې مخالفت کوي، مغه سمارټ فون په لاس کې نیولې وي او هغه هغه هپ ته کلیکینګ کوي کوم چې بغیر د انګریزي نه هغه تر صحیح ممکن نه وي. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زما جواب بلګه ترخه ولګي، هغه دا جړه کړي وا چې خدای د پاره که تاسو د اسلام خدمت کول غواړي، نو تاسو جديد جبې نظر خبر کې.
ډیر مننه مفتی صاحب، وخت پای ته رسیدلی دی، د لوی خبر پښتونخوا وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصرالله خان سره د خپل پروډیوسر مهوش علی ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.